درنو دوستانو ستړي مشهي د دې خبرونې په پایل کې مزاج ملند هرکلی کوم. دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ په چپو کې د پرون په ژوندۍ بڼه خپاره شوي پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پکتیا د ډنډ پټان وروسته بیګاش په د خوست ولایت د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې هم پر ډیورن کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو ډزې شوې دي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې ډزې د شپې له دوو بجو څخه پیل شوې او د سهار تر لمرخاته یې دوام وکړ او اوس مهال دواړو خواو ته ډزې بندې شوې دي. ځایي اوسیدونکو ادعا کړې ده چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوی. د دوی په وینا چې د پاکستان د پولیساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د ځاځي میدان د خلکو په کورونو او سیمو کې هم لګېدلې دي، خو چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. اخوا د ماشومانو، ناروغانو او خزو په شمول سلګونه افغانان پر ډیورن کرخه د تورخم په دروازه کې بند پاتې دي چې ظاهرا د پاکستانی چارواکو لخوا په موقتی ډول تړل شوې ده. پاکستانی چارواکو رپورت ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه کیږي چې درې ورځې نور به هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د محل ماشومان، خزې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې بند پاتې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پایلول لپاره ازبکستاني انجنیران افغانستان ته ورغلي. د دې وزارت پر اساس د ازبکستاني انجنیرانو په پلاوي کې چې مشري دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف کوي، یو شمیر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې عملی کار ته تیار ونیسي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د باندنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وویل چې په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په افغانستان کې د وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلابونو وروسته په دې هیواد کې د اوبو لارې د خپریدونکو ناروغیو لکه کولرا او نورو د زیاتېدو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې که په وخت مخه ونیول شي په سیلاب ځپلو سیمو کې خراب بشري وضعیت به نور هم خراب شي. د دې سازمان په یو بیان کې د پاملرنې موسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم ډیویسن له خولې ویلي په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي، هغوی چې د ده په وینا پر ازادیو لګیدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. نامعلومه سختدریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو الوزولې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د رپورټ له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیره شپه وشو په ترڅ کې یو تن ټپي شوی. د ځایي پولیسو مشر صفدرخان وویل دا په روان اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم ښوونځی دی چې برید پې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د استازو جرګې پرون د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو استول تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلیدو چانس نه لري، خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوری پال ګوند له لوري یو سیمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوری پالو په لاس کې دی. جمهوری پال وایي چې بایدن حق نه لري چې په غزه کې د اسرائیل په پوځي اقداماتو کې لاسوهنه وکړي، خو د استازو جرګې ډیموکرات مشران د لایحه په بهرنۍ پالیسۍ کې د ولسمشر له واک سره په ټکر کې بولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اتکال د کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان پرون دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندی مو دی آزادی پڅپوکی د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو دی آزادی ل رادیو سربیرا دی آزادی رادیو په ټولنیزو پانو واتس اپ، یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدل شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په ورستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه دی وری لمیاشتې را ورستا ورختونه زیات شوی دی او په بیلابیل ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو دی بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخو. په سلګونو کسانې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي یې له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پایل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدیدې او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغیزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغیزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیزې څومره جوتې دي؟ څومره رښتینې دي؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دی را سره ممتاز احمدی، د دې اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی، همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. د بمر سره په خپرونه کې ورسته وصل شي. زه لومړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب لومړی خو مننه چې له موږ سره په خپرونه کې وصل شوی. راځئ له ډیرې یو ابتدایي پوښتنې نه یې پیل کړو. په نړیوال کچ باندې ساینس د اقلیمي بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکئ چې د موږ عام اوریدونکي پې پوه شي. د اقلیمي بدلون خبره کیږي، د اقلیمي تغیراتو خبره کیږي، څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. رومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلاب بونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او بسمنتګانو ته د الله پاک دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو د یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه موږ ته برعکس موږ ته تیاری راوړي، موږ ته جنازې راوړي، موږ ته ماتم راوړي او موږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتې به موږ په دې اوبو ناچو. دا ټول زه د اوبو د متخصص په صفت او دغه راز موږ ټول د دې مسؤول یو. او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي، نو خپلو لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه موږ نه دومره قربانیان اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمې اوبه چې موږ نن په اصطلاح دلته موږ وطنوالي وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسایل باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په همسایګانو په ملکونو کې دمغه اوبو واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې، تلویزیون ګوري، او زموږ دغه د قربانیانو حالت ګوري، او زموږ د 5 سره کلن تاریخ په باره کې تفسیر کوي. پر صورت تاسو د خبرې په جواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې منل شوی حقیقت دی، او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو، خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه وي پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه وي پوه کړی، او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي او نو دغه راز لکه ما چې مخکې ذکر کړل چې موږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هېوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساینس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي، او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوي دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلونونه راشي. شدید وچکالۍ ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي، او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي، او هغه سیمې چې هیڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو کدا راته ووایئ چې لام په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه وي چې آیا افغانستان عملاً رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیز تجربه کوي او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي کله بارانونه راځي کله وا وچی؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیل اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
تغیر د اقلیم خو لکه سیلاب خو موږ تاسو شاهد یو، موږ تاسو افغانستان کې وخت کې سیلابونه په خوا هم، او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم، خو د تغیر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا دی چې دغه ټول کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی، د واورې اورښت چې دی، یا دغه د څلورو موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي، مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ، ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګریوان وي، چې عملاً همداسې وو. خو یو د کلایمیټ چینج، د تغیر د اقلیم، د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی، پس یو وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس مونږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي. نو افغانستان عملا ډېر وخت نه دی د تغیر د اقلیم د اغیزو سره لاس او ګریوان دی، خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زمونږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه هغې په باره کې څه شی نه کوو، یعنې کوم څه شی چې په کار وي هغه اقدامات نه کوو.
مننه. وروسته به احمد صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کیدلی شي، یعنی خلک څه کولی شي. دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو، خو راځئ چې انصاری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی. ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی، همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بیلابیلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی. انصاری صاحب، تاسو ستړي مشي خبرونه ته مخکې له ښاغلي احمدي سره، ممتاز احمدي سره چې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی، له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی، او کام دغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم، په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته، هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې، چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخ، او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي. دا مسله څومره واضحه ده دننه په وطن کې په بیلابیلو کچو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان سب تاسی خغلی احمدی و نور و میلمنو و همکاران و معزز و اولیدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. خوشحاله ام چی د نیواز د هیواد بلکه د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسی نن بحث تره بلیم، او دغه بحث نیواز په افغانستان بلکه په نړۍ کې پراخ ناندری رامنځته کړي، ستونزې رامنځته کړي دغې موضوع، او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخ و منظم او سیستماتیکو هڅو ته اړتیا پېښه شوې. چې له بده مرغه ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې تر اوسه هغومره څه نه دي شوي څومره چې پکار دي. د اقلیمی بدلون موضوع او مسله په نړیواله کچه ډیره ارزښتمنه ده چې باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمی بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دی، مگر تاثیرات پر افغانستان هم پراخ دی. د اقلیمی بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین، د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسي فدریشن هیوادونه، دغسې اروپا، هند او امریکا پراخ رول لري، او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانې گازونو تولیدونکو دستګاوي سبب شوی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي، او نږدې یو درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوی، او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسي، چې دا به د دې سبب شي دا اوس هم شوي چې لوی کنګلونه ویلې شي، په سمندرونو کې اوبه زیاتې شي، هغه هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او چپو لاندې شي، دغسې د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. تر څنګ یې د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسو دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو. تیر کال هم شاهد وو چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړه، ډیر خلکو د مرګ او ژوبلې سبب شوه. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو. دغسې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو، او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرم دي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي، یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوي او لا به کیږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه، یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کنفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته، چې په دې کنفرانس کې ما هم له نیکمرغه ګډون درلود. درې ورځې کنفرانس و، او دغې کنفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسی مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرست وزیرانو په ګډون ډېر مسؤلین راغلي وو. خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شو د افغانستان د مختلف پانتونو پروفیسران او متخصصین هم و او رئیسان او دوی هم یو موضوع چې درک شو هغه دا و چې بحث با پر اقلیمی بدلون و مگر دیره ویناوالو خصوصا کورنی ویناوالو با د چاپیریال ساتنی پر مسائلو بحث کاو چه دلتا چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنی مسائل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو د دې په خطراتو د دې پر اتلون کې او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوی کوي په دې د بحثونو پراخې لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کانفرنس نه کیږي بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که خصوصي دي که دولتي بیلابیل ادرسونه او ادارې که کورنۍ دي او که نړیوالې په دې برخه کې کار وکړي او له نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان را ونیسي او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک پورته لدی او پرته لدی خپل حق وغواړي د نړیوالې ټولنې نه چې تاسې زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ زموږ د دې نړیوال کلي د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی چې دا بدلون خونړی دی دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي دا بدلون د ټولنو او د کلو او ښارونو د تباهیو سبب ګرځي تاسې اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعفو او بېوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړي تر څو د هغوی د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي کار وشي.
مننه انصاری صاحب د اقداماتو ته به د خبرونې په بل برخه کې راشو. زه غواړم دلته په د خبرونې په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه د حکومت او دولتونو مسؤلیتونه په دې برخه کې څه دي او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شمون په تیرو ورځو کې د بغلان له بیلابیلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې د موږ خبریالانو او ریپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې زورونکي دي څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونه ته راستنی کړو.
د ما څلور ماشومان چې دوه انجونې دي او دوه هلکان دا دواړه فیل مریضان دي شفق ماشومانو د نفس تنګي د سرخکانو د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده واقعا چې دواګانو ته نه دي رارسېدلي تر اوسه پورې صحیح ټیمونه نشته دي موږ له سیلابونو وتښتیدو زما دوه زامن ناروغه دي عصبي تکلیف یې پیدا کړی تر اوسه مو هیڅ دوا نه ده اخیستی او ډاکټر هم نه لرو.
سیلاب راغی دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي زوی رانه یووړ میرمن یې هم یووړه د وراره میرمن مې هم یووړه په ټوله کې شپږ شهیدان دي.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له پنځلس شل تر سلکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دې د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي
څو دا خلک د بیکوره کېدو لامل کډوالۍ ته مخه نکړي. هلته هم په اوبو کې لوبیږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک لډې رغم سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مزکو ته زیان اړولې، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان هستن کې فعلا نان ندارن، او ندارن خانه ندارن، به سرپناه هستن. مردمان هستن کې متضرر مالی شدن، کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا توان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود. ناظر کنم خود در منطقه
منتظر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که هیچی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهاد ها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته، یک پنج تنانی خشکم کس نداده.
ایرگوز اتکده که ایدام زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه
سیلاب مکتن جوان، نه انسان، نه حیوان، نه آباده او نه کور نپریخی. داسی کور نه همشته چه وازی یو کس بکی جوان ده پت شویده.
جبان یک وازات که اجار جیر زمین مکمل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو دوه زره جریبه کرنیز مسکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و لمنځه تللی ده.
منګ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجل عجل دې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه وراغلې، ځکه ډیر خلک په تکلیف دي. د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي، داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
مرستندویه بنسټونه تر څو چې ورغلي دي، دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او دا شی سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناست چې لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي، او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوي.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلا بیلو ریپورتونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين لالاري یا د واتس اپ لالاري موږ ته بیلا بیلو اوریدونکو راستولې دي، او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. او کله چې په یو سیمه کې ناورین رامن سکیږي او د ناورین آباد پراخي، ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي، او کله چې ناورین رامنست شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی. یعنی که هر څومره پیاوړي اداري ووسی، نړیوالې ټولنې هر څه وکړي، مشکله کیږي. وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکم چې په بیړنې توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي، او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی، که په حکومتي کچ دی، او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی، څنګه روان دی، څنګه بهتره کیدلی شي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت، ولس، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي، څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغیزې، تلفات، تاوانونه که صفر تنه راځي لک تر لګه راکم کړی شي. خو وسی و اوریدونکو ته ورزم د را سره دی ټلیفون لاري مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي تاسو کده.
مننه سروان صاحب، ستړی مسې ز خپل افغانیارم د هلمند ولایت نه.
افغانیار صاحب ستړی مسې د هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ.
مننه خیر یو چې د مختل د یوادوال ژغ ژغونه واردل. رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک دې د دوی مرسته او کومک وکړي. خدای دې نور د هېواد د ملي تجارانو، حکومت، او د اشاني نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي، او د دوی مشکلات ور حل کړي. موږ چې معلومات پر لرو او ټیکیانو ویلي دي، نو دوی بالکل خلشته ال وحلاتونه تلاته ورکړي. د خپل کورنۍ مال، جایداد، دولت کوم څه چې درلودل هغه یې ټول ورکړي دي. دلاسه البته هغه شی چې دوی د شپې ورپکښې بلیدل، لکه برېستنې او کالي، او یا هغه چې دوی خوړل د خوړلو دپاره استعمالول، هغه یې هم هېڅ شی نه دی پاتې شوی. نو دوی بیچارهګان ژوندي وي، هغه یې د هغه چې د خدای پاک درد ته یوازې پاتې شول. نو خدای دې کې چې حکومت او دا شان دې یواد ملي سوداګر او عام خلک د دې په اړوند
تقریباً
زموږ د اوبو هغه دمځکې لاندې اوبه ساتم ډېره لاندې تللې وه. زموږ نغاو ولسوالۍ چې یو ابو خوار ولسوالۍ ده د هلمند کجکي بند اوبه دې ته راځي دې کې هم د اوبو کښتې راغلي وه. نغاو ولسوالۍ بیا یو دا شان هغه لري کله چې تر لس متره لاندې چې اوبه نو بیا اوبه نه لري. شس کال خلق زیاد پیر اخیستی و کچیری باز دا بارانی ننوستی در دا لس متر چیزی زنابی و با یدای چول دا و چیسی نو بیا لاندی و با نوی بیا بمیز دا سخت سن سر مخامخت او زین نوری و لسوالی رکو آشیر نوزاد دا و مساکلا باغران کچکی و لسوالی خپل پا دوخ که زیاد شمیر کاریتون و آغی و چیسول برمیان بیخی تقریبا تر سل و شل متر سل و څنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالي دا شانی وه. یعنې اوبه ډېرې کښته تللې وې خلکو هغه اوبه را ایستلم ورته ګرانو د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق وشتې. نو دا بارانو د اوبو سطحه بېرته رالوړه کړل کومې ولسوالۍ چې هغوی اوبه لري هغې کې هغوی اوبه زیاتې دي هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه یې هم یو څه راپورته شولې.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا زه خپل ملمنو ترستنی کوم مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي کاراډي ومغلی لک خاموشه کی مونږ بیر تخپل غوړو.
السلام علیکم شه بسفته خیر
ستړی مشي تو حساب یی
بلی او تاسو د ایمی اوریدونکو یو کار
ګوره تو حساب به خو باندې چې غږ دې اوس مونږ پیژنو په خبرونه کې
نو غوږ ما دا تل سکاله ساسل رادیو سره راځي ته مننه
مونږه منندو یو خوشاله اوسې تاسو همیشه هم کاری کړی دا مونږه همیشه دې خبرونه کوي.
بلې او بالکل نو یو هله لرم مخکې ما ویل دي ساسل رادیو دی رادیو دوم کې لري زه په د امواج او کوم څه نیټرو کې هم څه مهارت لرم. تاسو دې منځنۍ څپې دوله شپږ نیو تر څنګه یو لنډه څپه یو متر په حال کې نو په ټول اړوندونکو په سارا او کې دلته کله کار کوي کله نه کوي ولو کزما رادیو خو ډیره په حال جاپانی رادیو ده خو بعضی مرګري شکایت کوي وای منځنۍ څپه دوله شپږ نیو لکه ما دا یو پښتون صاحب وو ما دا شرب کا کو اتل صاحب دا وای وای لګی سره ایران یان زیدان بلوڅی خبرونه غړيږي نو تاسو څه موږ هله له روسي د شپې له خوا ځخم لنډ څه په
مانه ته حساب دا پښتنه تاسو مخکیم کړي وو مونږ خپل دغه مشانو سره دا خبره شریکه کړي ده ډیر خوشبینشته دي چې موږ په نږدې راتلونکو کې د شپې له خوا لنډ چپی ولرو یا همدا چپی او یا نور خو اوریدونکو به توانيږي چې د شپې له خوا په لنډ چپو دي موږ راځو.
خیر دا خو منځنۍ ده بلې مننه را به شو د موضوع ته نو افغان یار صاحب د خمنانه ډیر څه نظر ورکړي او زما سلامونه هم باید ورور سیږي او توایم خورا به شو ودې ته سیسټر کال سیلابونه رښتیا هم غم انګیز او دردون کې وو علي هدي ټول شهیدان وبخشي او خدای دې وکربانو ته صبر جمیل ورکړي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجل ورکړي. نو رښتیا هم اوبه ډیرې سوي دي په ټول افغانستان کې الحمدلله د الله رحمتونه وسو ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو خو زموږ په ولایت کې داسې شلا او داسې مند نهسته سپاره کې اوبه نهسته هغه کاریزونه چې په مخ کې وچسوي و هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې سوي دي اوبه یې واتروار زیاتېږي او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي ولو که په څنګه کې هم وړي په تېره خپرونه کې هم وویل خو دلته میوې خراتې کړي دي لکه شکرپاري و بادام و داسې شان او ناویلې دي نصیپاته. زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي و د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه دا خلک یې ډېر وځپل نو دا تقریبا لا تغر ول معروفه ز خدا سیلی ولاړه د غشتلت لتر پکتیکا پوری نظمور ل اسلامی امارات ل موسسات ل نړیوالو ز خدا پایش ته و دغه ژلی ز پلو بزګران او کلیوالو سره مرسته وشي ځکه چې دغه هر څه ل نسره نه یو کړو نو دا خساره رسیدلې ده نور نو ان شاء الله دا سی مشکلات نست او به ستر هم را پسته شوی ده دا زموږ برمی والا شنخته دی هغه اوس خو موږ پوښتنه کوو چې د اوبو سطح وایرال وړه شوی ده دا برمی سوی نو خدای پاک دې وکړي چې موږ له نورو مشکلاتو له نورو سیلابو څخه وساتل شو خو موږ باید له دغه خپلو ځپلو لکه دغه د دغه کیسې دي په بغلان کې یا په غور و هرات کې باید زموږ تجاران باید له دغو سره کومک وکړي په پردو خلکو باندې نه کېږي لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کېښول شي خو الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره اته سوه ګونۍ وړه وو مطلب ډېر زره ډالر وو نور ادویه او شیان استولي دي نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بله ورځ موږ پر زابل کېږي که نن پر زابل وشي بله ورځ پر کندهار و هرات کېږي نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي هغه کوم په وسې پردي هغه باید په خارج کې دي دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو ورونو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي
مننه
به د خارجي بله تشکر
مننه کو تو حساب ورسته بل انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دي د فعالانو سره تماس لري هغه نو ورچې د مرستې چې خلک کوي څنګه منظمه کیدل شي او څنګه په خطوګه په دغه سیاجلو شرایطو کې رسیدل شي زه به بیرته خپل ملمنو تر وګرزم لا اوریدونکو نه مننه کوم هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفونونه نه شو اخستل بیا غوینه په معذرت غواړو خغل احمدی تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل مو اوریدل دي موږ د زینو اوریدونکو چې په ژوندۍ باندې تماس نیولې او د دوی څرګندونم تاسو اوریدي په مجموع کې ک په دې تفسیر لري او زما پوښتنه له تاسو نه ده چې په دغه شرایطو کې چې ناورین رامنسته شوی البته ورسته به په لارو چارو وغږی چې څنګه مخنی ولکې شي په مهاله په لن مهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کیدلی شي احمدی صاحب غالبا چې مونږه وستون زلرو دي تاسو خای چې د ګوشي سره صحیح وصل نه یی بیرته ترغی چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي زب امدا خبره ل انصاری صاحب نه دا و پختم انصاری صاحب تاسو لپاره ما بیل پختنه درلوده وغه دا چې بیل بیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅه کوي عام خلک غواړي کومک وکړي په ځانګړې توګه عام خلکو ته هغه د هیواد په داخل کې که بهري یو درس په کاري ځکار سره خو نشي کولای چې له بغلان سره یا له بل سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي ځینې بنسټونه دي خیریه بنسټونه دي یا اداري دي نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکاري کوي څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا د مرستې چې عام ولسونه کوي حکومتونه کوي د خلکو ته ورسیږي
مې دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده افغانستان تاسو وینئ چې نه یوازې خونړې سیلابونو بلکې د جګړو د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو چپو او چپېړو ځپلې او لای ځپی تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانی حکومتونه او نه هم اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوال ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي په چارو کې دوګانګیانی موجود دي د سری میاشتې په نوم یو مرستندوی اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري هم نړیوال مرستې ترلاسه کوي پراخ جایدادونه او امکانات لري دغسې د مهاجرینو وزارت داسې د دغسې آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده، د طبیعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه، اوس هم غالباً وزارت دی. په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلف ادارې که هغه یو این سی آر ده که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده که نورې دي، د یو این ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې، د سره صلیب او سرې میاشتې اداره، د سره صلیب او سرې میاشتې فدریشن په نوم، او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې، همغږي بالکل نشته. هر یو ځان ته پانګې راټولوي، مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل یې مصرفوي. موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پسته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي، دا د بازار او د اقتصاد اصل دی. هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري باید پر وخت هغه اړتیا ورپوره شي او هغه توکي عرضه شي. له بده مرغه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت، نړیواله ټولنه، ولس او خصوصي سکتور سره دغسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې موږ رسمن او عملاً دوی دې ته راوبلل، تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم، د ولس د خدمت او ښېګڼې په نوم راټولوي، که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټکسونه او مالیه راټولیږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم ده او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیا ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست، چا د هغه کور ته دومره امکانات لیږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو به چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولسمشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلیږلي وو، کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $140 میلیونه راځي، خدا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده چې شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې په حساب ډکیږي، او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیې وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډیر شفاف راټولیږي، فساد پکې نشته. دغه سې نړیواله ټولنه دغه سې موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کېږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابي یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلي دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردیدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه ده، او دې زوی ته داسې تلقین ورکړی چې دې کلیزه باندې که دلته مونږ او تاسې میله جوړه کړو یا څه وکړو، په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي، راځه دا به ولیږو افغانستان ته، هلته خلک ځپل شوي. یو چاته به وایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریب او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله شو، ویلی چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بل راغلی، منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه، دغې مشرې میرمن ما ته زنګ والو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم. دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا ده غالبا، خاوند دی او ډګروال صاحب و د پخواني پوځ د منصبدارانو داسې مشر خسري. د دغوی سره دا د موضوع و چې کومګ د خپل کورانه او خپل خپلوانو نه چې بهر میشت یادل تدی په دې ټولو غږ موغه کړي یا غږ کو چې د سیلاب زپرلو سره مرسته وکي، مګر په دې خو یو چې دا څنګه راټول کو څنګه او ویشو، نو کدا غسی میکانیزمونه را منسته شي په ولسی کچا په ملي او نړیواله کچا، موږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرسته ورسی. دا اوس یو یو کورنۍ چې دا غیزی ندی سیلاب زپلی ندی یا ماجرین نه و، د ماجرینو کمپونه ته تلی د سیلاب نه ماجر شوی یا بی ځای شوی ندی، مګر هغه کمپونه ته تلی دی یو نه 15 واره مرسته اخلي، او هغه خلک چې سیلابونه زپلی یا خلک چې واقعي بی ځای شوی دی هغه ګیله کوي چې موږ ته یو واره هم مرسته نه درایسته درې او تاسو پښتنه نه درکړي.
مننه
دې چې دا مهم خبرونه واوري د دغه لاندې موضوع به شریک کم. د ماجرونو یا کم وزارت یو مسول ویل چې دیو شهید په سر 3000 افغانۍ مرسته کوي، یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وی ویل چې 3000، که 2200 او که 3300 او که زیات وي دغه سي، مګر دا چې دغه پیسې بیرته په څه لګيږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړونې، آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره دی وي ښه پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کاریدلی شي، او کنا د بخور نمیر یو ځلې وخري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تم مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینه مساید اول دوی ته ژوند خو تجارتی اقتصادي صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې د کرنې او مالداري په برخه کې په کوچنی او لوی پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کو زبا ورشم ممتاز احمدی صاحب ته دا ستونزا چې ل اپات زپلو سره یا ل نورین زپلو سره مرسته په خام ستونز منوا وسم دا مګ په ورستوي کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لزګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو ورستم د هرات زلزله زپلی و، کدی خو زلزله زپلی و، هغه به سرپناه ژوند کاوه، یعنی ستونزې وی تر ډیره پورې په داسې حال کې چې لبیلا بیلو اړخون نه د مرستو خبرم کیدله. تاسو ممراته پام دی اړه باندې نظر وای خغلی احمدی، ل اپات زپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیرنې مرستي کیدلی شي چې لکتر لګه دغه څو اساسي اړتیاوي چې کور دی هغه دی اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده دا ور سره وشي او په دې برخه کې تشه څه دي؟
انصر با صدیق منصور انصاری په دې برخه کې ډیر زیات تفصيلي خبرې وکړلې او د خبرو واقعي چې ټول زکات تاییدوم چې د دې ولسی کچا د غرض په دولتي کچا او د غرض د دغه سیمه ادارې کوم چې په هغه کې د سرسلي بدار او دغه نور ادارې د هغه رول وسنجولو، او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس ته ضرورت دی. د زغپل په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کوم خبر چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو دغه خلکو سره کومک وکړي. خودلته دوه مسائل دوه مشکلات دي چې آغاز د خپل د افغان په صورت په صفت چې د تخارج کې اوسېګم یا دغه سده نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده، دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زده سینو یا چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نو د اعتمادي رامنځته شوی ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه یا اداره وي چې دغه دغه سره دغه پیسې البته دغه سیلاب زپلو په خاطر ولېږل شي چې هغه په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه پیسره ړوندتیا یا مسله د حساب دهي تر اوسه پورې څه اندازه دومره پیسله یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حسابدهي وي اکاونټیبلټي وي، د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شوله، دغه راز یون ډی پی شوله، او ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې، البته دوی باید د دولت خوانې یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید، بیا هم هر څوک به خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې هم دا وویل چې مونږ هغه ستونزه هم چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا 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 مشکلات به په دغه کچه نه وکړه، البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزې دا ګریویټي هم به دومره نه
مننه احمدی صاحب، تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږدمهاله څه کېدلی شي. دا خو د تاسو له اولو خبرو نه معلومه شوه، دلته د اورېدونکو له خبرو نه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرو نه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، او د وچکالۍ په بڼه راځي، کې د سیلونو په بڼه راځي، کې په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفې. څه کېدلی شي په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو خغل انصاري ما ته وویل چې یو کانفرنس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرنس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ وو. نړیوالې ټولنې سره د حکومت اړیکې، د طالبانو د حکومت اړیکې څومره تاسو د نړیوالې همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه، د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمی بدلونونو له اغیزو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنۍ په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډیر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لوی او پراخه ستونزه ده او د حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته پکار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوي نه غوڅ کړي او جلا کړي، دا خندونه پورته کړي. او هم نه وزدا چې دغه ورورګلوي او راشدار شده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجل اولی سبب ګرځېدلی، کاغه د مرستو په برخه ده کې، دا کاغه د اقلیمی بدلون په څیر دی نړیوالی فاجعه پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده. او دا سخکاری چې دغه نړیوال کله د اور د بټی پر لور په حرکت کې ده، او هر برخه د سوزیدا او د اور سره مخکیده شي. موږ او تاسو په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست، او په ونیو دغه ځنګلونه سوځید، دغه سی په کونړ کې، دغه سی په لویه پکتیا کې، او بیا لار په ډیر اسماعیل خان او دیز سیمو کې ځنګلونو اور اخیسته، او ور په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وسه او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشردوستی اصول او اخلاقیاتو په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغه ته د پای ټکی کېګ دی. دغه حکومت خو چې راغله د دوی په مشورو د دوی د پریکړو په اساس ویل کېږي چې د دوی د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغه یې کړی د طالبانو د ستو چارواکو سره کاغل ته ملا برادر او که خلیل زاد او دواړه د میز تر شا ناست وو. نو دا که اوس خګړی هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وای او که بدی غنی هم مسولین هم د نړیوال دی هم د امریکای متحده ایالات دی هم د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرې دول دی زینه به د یوناما مسولین او کډی بار کړی وي او هلته بور سره ناستو د یونیسف مسولین او کډی بار کړی وي په جمعو جمعو به له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل. دغه سي د دبليو اف پی دغه سي د نورو ملګرو ملتونو د ادارو داسې د ناروی هیواد چارواکو ډیپلوماټانو د سویډن د جرمنی او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرې دو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسولیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي افغانستان
په خلکو
راستي باندې کړي دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په سپیرو نه وهل شي او نور له سودو سره مخ نشي.
مننه کوم. سلامت اوسئ انصاری صاحب. زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا هم یادونه کوم و بخې دی وبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص ته. تاسو د خبرونه په فایل کې دا خبره وکړه چې کاش کې دا سنوي شوای چې هغه وبچي نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغه سي ناورینونه نتیر شي. زه غواړم چې خبرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پاتې ورسوم. څه سپارښتنه لري په وګد محل کې چې حکومتي چارواکي واکمن چارڅو کې ولسونه او نړیواله ټولنه کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمی بدلون د غناوړه اغیزې چې وسه تجربه کوي او یا راتلون کې دي دا کمی کې او لکتر لگا دغه سپراخ ناورینونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مونږ شاهدان وو دا سي کرامنسکیږي چمتواله ورته زیاتی یا ګرسر رامنستنه شي مرګ جوړ لای کمی ورانه کمی څه سپارښتنه کوي مهرباني.
ان سب زه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست لري سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې د اتحادیه اروپا په چوکاټ کې د مرابط په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسی د غرض د افغانستان د لپاره د تغییر د اقلیم ستراتیژي د غرض د افغانستان د لپاره د کلایمټ چینج ټکنالوژي نید اسسمنت شي کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغییر په چارو کې د غرض د افغانستان د لپاره د لکه مخکې چې ما یاده کړه د سول د رینیوبل انرژي دغه د په پالیسیانو باندې ما کار کړو. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نه وکړه چې څه شی تغییر شو څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده څه مشکلات ده خو انسب د 2021 نه تر 2010 پورې دا ټول موږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لغښته دي البته د افغانستان د محیط زیست په اداره کې شته دي او د ورته لاسرسی لري په هغه کې موږ ویلو چې دغه د کلایمټ چینج یا د تغییر د اقلیم د اډاپټیشن د دغه کوم توافقات باید ورسره د حالات د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانه یي غازونو کې راشي د دې لپاره شل اشاره شپږ میلیارد ډالر ته ضرورت وشي. د هغې څخه جی سی ایف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمټ فرنټ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 23 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې تقریبا دوی اداره کړې ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې خو بیرته ستنې کړل او دغه راز دوی د محیط د کلایمیټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی یار کالوي چې تیر کال په دوبی کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته په هغه کې یو سلو ونه وي ممالک برخه اخلي او په هغه کې افغانستان دپاره تر 2030 پورې تقریبا د کلایمیټ چینج کې 840 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړې چې هغه پیسې دوی اوس کنګل کړې دي. نو دوی
ښاغلی احمدي دوه دقیقې یا یو نیمه دقیقه وخت را سره پاتې دي که خبرې
راکړل خبر دا ده چې دغه موضوع د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم غوندې دا سرحد نه لري. دا که چیرته نن په موږ د سبب